په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي چې دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 4,50,000 ډالر اخیستي دي چې د عام روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو 6 کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغه مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 7 تنه لیونیو سپو انداړلي چې له امله یې 1 تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړانو ولسوالۍ کې صبر کړی دی. طالبانو ندی ویلی چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي. خو د عام روغتیا د ریاست او د زابل ښاروالۍ په وینا د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیونی سپی ووژني. ټاکل شوې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 53 اووره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډیر بنسټیز تاسیسات په تیره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیان په دې سړه هوا کې تیارې ته کښېنولي دي. اوکراین چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکي بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ویشتل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورت تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ د یوه ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگتن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړې دي. د اروپای پارلمان پر وی پانه پرون سایبری امبرید وشول دی. برید مسولیت روس پلو او هاکران واخیسته ده. د اروپای پارلمان استاذ روس پر یو پریکړه لیک تصویب خبر کل چې په هغه کې موسکو د ترهګری ملاتړ دولتو بال. د اروپای پارلمان مشر روبرتا میتسولا په ټویټر کې ولیکل چې د اروپای پارلمان پر وی پانه یو پیچلی برید شوی دی. لویدیس په خو هم روسیه تورنه کړې و چې سایبری بریدونه کوي. اروپایي پارلمان په وروستۍ میاشت کې ویلي و چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خپلو کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې طالبان که بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې شرعي حدودو تطبیق ته مخه کړي، نو به د نړیوالې ټولنې له پراخه غندنې سره مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د 2 ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تېروتنې تکراروي چې ناوړې پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي.
د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیا بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په 13 کلونو کې ولیدلې موثر نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د نسوارو یو شمېر کاروباریان وایي چې اوس بازار تود شوی دی.
با مادر می طالبان کم تر نسوار خوبه سودایش پا نمازن
در طالبانو را تک سره در نسوارو نرخ لوار شوه.
در فوتبال دی نړیوال جام سیالیو اول حال مو هم خبرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. طالبانو دی ویونه په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربیره په متروکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخې خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې راپور کې
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوشیټډ پریس اژانس دومره وویل چې د تورن او کسانو عمرونه د 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا گاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خبره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د کارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منستر اوړي او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې لدې کبل په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دود څه باندې 15 په تیرېدو سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی استازی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 میلادي کال د فبروري په 10 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شو، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 2 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یوه هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسېشي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو لبیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وای چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن
وي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوه د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یو مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ماینونو او ناچاو د موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د ماین پاکولو یو اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډیر کله له ماینونو او ناچاو د موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د وینا چاو د سرګلولې چاودنې غوس کړی دی. د فرانس پر سرجن ستویل چې له همزول یو سره لوبي کولې چې چاودنه وشوه.
غلطان ته فایل اوس تی ته په غلطه وخت له ستیل ته مرمه یو قال تل تر ستیل تر سوا چوت.
د احسان الله اکا ګل خان وای چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډیر کوش ماشومان ته متوجه دي.
ماشومان لپاره ډیر خطرناک دي، ډیر لیار ته دې مدرسې کې دی ورو به بل خطا مګم مې شپ کړ کنه او زیو بل خطا کورونه کو ډیر خطرناک دي. دا شوم
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو پترس کې د ماشومان ټپ کې دوه ډیر اندېښنه ښکاره کړي. د ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف 6 اپریل په میاشت کې ویلی وو چې د طالبانو لبیا واکمنۍ را ورسته د وو میاشتو پترس کې تر 300 ډیر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وشلي یا ټپین کړي دي. خو یونیسف دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې شایي اصلي شمیرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هیلو ټرست د ماین پاکي مؤسسې یو کارکوونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم ونه خوړل شي قربانیان به زیات شي.
خلک ډېر ویریږي، هلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي، پخوانی ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه، نو ډېر خلک زخمیان دي، اوس هم ډېر خطر دی که چیرې دا پاک نشي.
د هیلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنې کېږي. د یوې د چاودېدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ د ارتباط وکړی ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کېږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودېدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته دا زمینه برابر شي چې دوی د هر راس ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دا لوبې په قطر کې د اکشن بي پورس پیل شوې چې پای لوبې د دسمبر په 13 ده. لومړۍ ورځ پرته چې یو لوبه پکې وشو تر اوسه مهال ویش سره سم هر ورځ څلور لوبې شوې دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه یې د نړیوال جام په تاریخ کې څلور ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګول وکړه. د اکشن بی پورس په جرمنی له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمنی له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تک به یې خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمنی ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنې شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنې شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارې ورته په مرستو کې ونډه نه ورکوي. دا کډوال وایي له خپلو سیمو د نام نه او د پاکستان لخوا د توپچي بریدونو له ویرې دې سیمې ته راغلي خو چای د ستونزو په هواري کې لاس نه کړی.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچی بریدونو لویری د خپل کورونو او جیدادونو پر خودو تاړ شوی. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي خو په کومو ځایونو کې چې میشتي مرستندوی ادارې ځای وسیدونکو او چارواکي ورته په مرستو کې برخانه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت ما دلته ټول خلکو ته سروې کیږي جنار راځي خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ول سوال ته ول سوال تلا شو هغه وای دا د انجنیرانو کار دی انجنیرانو ته پوسو کې کچیر انجنیر ته موږ لاړ شو انجنیران وای چې موږ ملکانو ته حق سپارل دي د موږ نه وغړی چې موږ ملکانو تلا شو نو ملکان موږ اصل خبره نه اوري موږ په دې ځکه کې به برخه دي شنه پات شو ډیر غریب ډیر مسكين عجز خلک یو کډوال نه پلو لرو نه پټل لرو نه مال حال سره بای چې موږ تدل ته پام را نه وشي.
زه د خاص کونړ ول سوالې نه سبزلی خبرې کوم. زه د ولای نه کډوال شین د ورسک کلی کې موږ پراته یم. دلته موسسات راځي کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زمنګ د غریب پښتنه نه کیږي. موږ کول سوالې تلا شو اغه رته انجنیر یاد کی انجنیر تلا شو اغه رته ملک یاد کی.
په کونړ کې چارواکي هم وای په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه د خاص کونړ ول سوالې اړوند د شالی ولی او ډیورن کرخ سره د نږدې پرتو سیمو زیات اوسیدونکو خپل مینې پریخي. دوی هم لمرستندوی دارو غواړي چې باید دغه کډوالو سره مرستي وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو موږ هم دغه موساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې به کور شوي دی لرو درونه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي باید دغه سره هغه خپل مرسته وکړي او دغه مرسته ته څنګه نورو خلکو ته ورکړي باید دغه غږم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمیر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیرش چلند شکایت کوي او په یاد کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده او وای په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تیرول له کړاوو ډک وي.
د کونړ له خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمیر بې ځایه شو کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر بیا د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیا بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. دغه توافق له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 300,000 افغانیو پورې قرض ورکول کیږي چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بیرته پوروړي ورسپاري. دا وړ پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. په دې اړه زما همکار د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره مرکه کړې ده.
کوچنی قرضی نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ستونزې هواري کې. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولی قرضی متاسفانه موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدلې مؤثر نه ولي او دغه کومه مرسته چې اوس د آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ورکول کیږي. دا مختص دي د څو ولایتونو د لپاره 15 ولایتونو د لپاره او د افغانستان ستونزې تر دې څو برابر ډیر زیات دي او دا یوازې په دغو ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلیکولو لپاره لار هواره سي.
وفصب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته داس پیسې ورکړي. یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي.
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه به بریالی سی کنه یو هغه خو ایداد شرط دا دی په دې قرضو کې چې دا هغه وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د خزو لوري مدیریت کیږي. یو موږ تاسو ګورو متاسفانه خزې اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري نه په سیاسي برخه کې لري نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو لدې ښکاری چې شاید ونه شي کولای دا برنامه کامیاب کی ځکه دا د خزو په فعالیتونو پورې وابستګی لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برک په نوم باندې یا نور په نوم باندې د قرضو په برخه کې یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې وو دوی هم فعالیت درلودو وینه سو کولای چې موافقه وسیږي. دلیل دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده او موږ په د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده، نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه ښه کوي چې قرضی واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور پایس باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغه شرکتونو بیرته چې د کال په آخره کې خپل د ټکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور یې ورکوو، دا یې اراد لرله چې وی نسو کولای چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه وی نسو کولای چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولای شي په اوسنیو شرایطو کې بریالي واوسیږي.
د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره د هغو پورونو په د اغیزو په اړه مرکه وچې ټاکل شوې د اغا خان پرختی بانک یو شمیر افغانانو ته د وړو پورونو په توګه ورکړي. په کندز ولایت کې د نسوارو یو شمیر پلورونکو وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په دې ولایت کې د نسوارو د تولید وړې کارخونې فعالې دي چې پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي.
په کندز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېح کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
چهار پنج رقم نسوار دارم. این نسوار ها که هست به نام نسواری؟
زه دلتا 15 دوله نسوار لرم و پا مختلف و نمونه یدیگی. دلتا پا کندوز که هم نسوار جوریگی. موگل تخار اوقچی و لسوالی چخه هم نسوار راورو. یو پوره نسوار للسونی ولی تر 15 لسو افغانی پوره قیمت لری. شنه او تور نسوار دیر پیرودون که لری.
15 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
با ما در مطالبه که هم تا نسوار خوبه سودایش پا نمازم
در طالبانو را تک سره در نسوارو نرخ لوار شوه او پیریدون که هم زیاد شویدی. پخوا یو من شنه نسوار پا 200 افغانی و اوس 2000 افغانی و تا لوار شویدی. دل تموگ کنری، ننگرهاری، تخاری او کندوزی نسوار لرو. خلق وطنی نسوار دیر اخلی.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلکو ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې ده ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیرمحمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په تیوی لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې ستا چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای سي په دې باندې سړی منتن سي او که چیرته دایم وخت لپاره پاته سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اورې د سهار ته بجې او د شتخې کې دونکو دي د خبرونه دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو په دې برخه کې